یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو د دې سات خپرونه د په 12 بجو شروع سو تر 2 بجې پورې به د خپرونه وي. نن د چهارشنبه ورځ د جوزا لومړۍ نیټه ده، 1398 المریض هجری کال. په دغه ورځ د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې د 22 سره برابر ده. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو، د افغانستان د جمهور رئیس د کار د مودې او د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو په اړه روانو جنجالونو ته کتنه کوو. خو اول به ورسو صفی الله ستانکزی به د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه ووایي.
سلام د خبرونو سرټکی تمه کیږي. د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامینځته شوی لانجې د هواري کمیسیون نن د خپل کار نتایج اعلان کړي. جرمني نن شپږویشت افغان پناه غوښتونکي کابل ته استولي دي، او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې میلانیا ټرمپ بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال آیرلند ته هم ځي. پوره خبرونه تمه کیږي. د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامینځته شوی لانجې د هواري کمیسیون نن د خپل کار نتایج اعلان کړي. د ولسی جرګې او وشتغړي په یاد کمیسیون کې د ریاست پر سر د لانجې د هواري هڅه کوي. د دغه کمیسیون یو غړي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل
زمون آیات موسم کار کی دا کمیټې شو موظف دي د دې مشکل حل لپاره. نن کېدای شي د نتیجې معلومه شي چې دوی څه نتیجه بیرون باسي، نو موږ امیدوار یو چې نن دا خبره پای ته ورسیږي.
د ولسی جرګې وی غړي فرزانه کوچۍ ازادي راډیو ته ویل چې په تالار کې ټول وکیلان د لانجې د هواري د کمیسیون پایلو ته په تمه دي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره د شنبې ورځې ټاکنې وروسته له هغه لانجمنې شوې چې میر رحمان رحماني د دې جرګې رئیس اعلان شو، او سیالي کمال ناصر اصولي او یو ډله وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یوه رایه کمه وړي. د اونۍ له پیل راهیسې د جرګې په تالار کې د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ لانجې روانې دي، او ان سره لاس او ګریوان شوي هم دي. جرمنی نن شپږویشت افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستول. د جرمنی ډی پی ای خبری آژانس وایي په جرمنی کې د دغو افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنه رد شوې وه. د 2016 کال له ډسمبره دا شپاړسم وار دی چې افغان پناه غوښتونکي په ډله ییزه توګه بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. تر اوسه پورې 515 شپېته افغان پناه غوښتونکي نارینه له جرمنی ایستل شوي. منتقدین وایي پناه غوښتونکي باید ونه ایستل شي، ځکه د هغوی له نظره افغانستان خوندي نه ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اساس د روان 2019 کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ 501 افغان ملکیان وژل شوي دي. نړیوال بانک او د مالی تامین نړیواله اداره په افغانستان کې نوي دفترونه جوړوي. ارګمانی نن په یو بیان کې ویلي نن لغرمی مخکې د نړیوال بانک مرستیال هارتوک شفر او د مالی تامین نړیواله ادارې مرستیال نینا ستویلجوک له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي او په دې اړه بحث ورسره کړی. د بیان له مخې دغو چارواکو همداراز له افغانستان سره د معاصر ملاتړ لپاره په خپلو پروګرامونو هم خبرې کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له یادو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې د نړیوال بانک او د مالی تامین د نړیوالې ادارې د نویو دفترونو جوړېدل له افغانستان سره ژور او اوږدمهال تعهد ښیي. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو 15 وسلوال طالبان وژلې دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان د نجراب ولسوالۍ په افغانیه کلي کې د افغان پوځیانو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوي. د شورش په خبره د نجراب په افغانیه او پچغان درو کې له پرون شپې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې افغان ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو ده نړۍ خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې میلانیا ټرمپ بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال آیرلند ته ځي. د سپینه ماڼۍ په پرونی اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر ټرمپ د آیرلند د صدر اعظم لیو واردکار بلنه منلې ده. ولسمشر ټرمپ په آیرلند کې د ګولف لوبې یو میدان لري. ټرمپ او میرمن یې د جون میاشتې پر دریمه او پنځمه د بریتانیا د رسمي سفر پر مهال د ملکې الیزابت په میلمستیا کې هم برخه اخلي. هغه به د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره هم وګوري. ولسمشر ټرمپ به د نورماندی شخړې په 15 کلیزه کې برخه واخلي. دغه شخړه د دویمې نړیوالې جګړې د 1944 میلادي کال د جون میاشتې پر شپږمه شوې وه چې د متحدانو ځواکونه د جرمني له نازي ځواکونو د فرانسې د آزادولو لپاره د نورماندی په سوایلو کې پیاده شول. تر دغو مراسمو وروسته ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم سره ګوري. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اعتراضونو له شدت سره سم په زرګونو کسانو بیا په لارو کوڅو کې اعتراضونه وکړل. اعتراض کوونکو د عدلی د نوې ټاکل شوې وزیر په اړه اندېښنه ښولې چې ښایي صدر اعظم اندري بابش د اداري فساد له ادعاو سپین اعلان کړي. پر عدلی وزیر ماری بینیشووا د فشار راوستلو لپاره پرونه اعتراض تر ټولو پراخ ګڼل شوی. د ډیموکراسۍ لپاره د میلیونی شیبو په نوم د ډلې د اعتراضونو تنظیمونکي وایي په دغو اعتراضونو کې په لسګونو زره کسانو برخه اخیستې وه. اعتراض کوونکو اندېښنه ښولې چې بینیشووا ښایي میلیاردر بابش له تورونو سپین اعلان کړي چې تېر کال د اروپایي ټولنې د 2,24,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت په سبسایډۍ کې د درغلۍ تور ورباندې لګول شوی و. پولیسو تیره میاشت له څارنوالانو غوښتنه وکړه چې د صدر اعظم اندري بابش قضیه وڅېړي. او د قرغزستان پخوانی مرستیال صدر اعظم شامل اتاخانوف پرون ناوخته نیول شوی دی. د قرغزستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې اتاخانوف د دغه هیواد د یو خطرناک مجرم عزیز باتوکیف له وخت مخکې خوشې کولو په شک نیول شوی دی. اتاخانوف په 2013 کال کې د صدر اعظم مرستیال و چې عزیز باتوکیف له بنده راخوشې شو. عزیز باتوکیف چې په خټه چچن دی په 2006 کال کې په نږدې سو کلونو بند باندې په د بیلابیلو جرمونو په خاطر محکوم شوی و.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زموږ ته خبرونه په ټول افغانستان کې رویدلای سي ک انټرنیټ لري. البته نو د ازادي راډیو د پانی ادرس ته ازادي راډیو ټکی کم زموږ ټول خبرونه لایو دا اوس خبرېږي. په دغه خبری خبرونه کې موږ تاسو ته رپورت لرو چې په افغانستان کې د کاندیدانو شورا په د افغانستان د ملي والی حکومت وحدت حکومت باندې څه ویلي دي.
د شورا غړي فیصله یې همدغه ده چې زموږ مدني قانوني مخالفتونه سر له نن شروع ده. دا جنونه کنفرانسونه مدني نافرمانیانې البته د خلکو په واسطه د دوی هر حرکت د قانون په چوکاټ کې وي.
په دې خبرونه کې به ورسته تاسو د کابل د نن ورځپاڼو تاسو مشته همکارانو کتنه واوري چې پر همدو مسایلو باندې تبصره کړي دي. خبرې پکې سوي دي د خلکو سره مهم خبرې کړي دي د افغانستان مختلفو سیمو د خلکو نظرونه به په دې خبرونه کې درته خبرو. په همدې خبرونه کې به په پاکستان کې د پر یو کوچنی ماشومی باندې د جنسي تجاوز او د هغه د قتل پړه یو ځانګړی پورت واوري چې په پاکستان کې په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو باندې غوغا جوړه کړې ده. د مسلې په نړیوالو مسایلو کې به تاسو ته په یو رپورت کې د امریکا او ایران ترمنځ او روسي کړکېچ ته کتنه کوو.
We have deterred attacks based on our repostering of assets, deterred attacks against American forces.
امریکا د دفاع وزارت ته سرپرست خبرې مو واوري دي چې وایي د ایران په وړاندې د پوځي غشتلتیا په ګډون د نورو فشارونو له زیاتولو یې له ایران سره د جنگ هدف نه دی. په دې خبرونه کې د مخدر موادو پر ضررونو جوړ سوی اونیز پروګرام هم درته خبرو. د زهرو کاروان په تاسو خبري چې د افغانستان په ولسی جرګه کې له څو ورځو راهیسې د ولسی جرګې د مشر پر ټاکلو باندې لانجه روانه ده. ټاکل شوی و چې هغه پلاوی چې د دغې لانجې د هواري لپاره دنده ورته سپارل شوی وه او باید نن خپله پریکړه اعلان کړې وای. زموږ همکاران په همدې خبرونه کې پر دغه مسله باندې هم تاسو ته معلومات وړاندې کوي. نو راسره اوسئ اوریدونکو. د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا او یو شمېر نور کاندیدان وایي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کار موده له نن ورځې بشپړه سوې ده. دوی وایي چې د افغانستان حکومت د نن ورځې څخه قانوني مشروعیت نه لري. د یادولو وړ ګڼم چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کار موده باید نن ختم سی او وای نن یورستی ورځ خو د افغانستان ستری محکمې د اپریل په 12 نیټه باندې حکم وکړ چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه د کابینه د کار موده په افغانستان کې د نوی جمهور رئیس تر انتخاب پورې تمدید سي. د افغانستان ستری محکمې تر دې مخکې هم په دغه مواردو کې حکم کړی دی، مداخله کړی ده. د افغانستان د جمهور رئیس د کار موده تر هغه وخت پورې تمدید سوی چې نوی ولسمشر په افغانستان کې په کار پیل وکړي او انتخابات وسي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه باندې پلان سوی دي. اوس ورځو خپل همکار رحمت الله افغان ته چې په افغانستان کې د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا خبرې څه دي او دوی ولې دا مسله غیر قانوني ګڼي. افغان صاحب،
بله فرشته جانې، د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وایي چې د ملي وحدت حکومت دوران نن د جوزا په لومړۍ نیټه بشپړه سوې ده او قانوني اعتبار یې پای ته رسېدلی ده. دوی وایي چې سر له ننه د قانون د حاکمیت، د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د ملي ګټو د ساتلو لپاره به د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سوله ییز او مدني لاریونونه پیل کړي. د دغې شورا په استازیتوب د جمهور ریاست کاندید شهاب حکیمی نن ازادي راډیو ته وویل
د شورا غړي فیصله یې همدغه ده چې زموږ مدني قانوني مخالفتونه سر له ننه شروع ده. دا یونونه، کنفرانسونه، مدني نافرمانیانې، البته د خلکو په واسطه، د دوی هر حرکت د قانون په چوکاټ کې وي.
د جمهور ریاست بل کاندید فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل د دوی لارینونه د بې نظمۍ په معنا نه دي او نه هم د قانون پر ضد، بلکې له قانونه د دفاع لپاره دي.
امروز مرکز وحدت ملی فاقد مشروعیت چون صلاحیت برای پیشبرد امور حکومت نداره، اما این به معنای بی‌نظمی نیست، این معنای دفاع از قانون اساسی است، به معنای پایبندی به دموکراسی جوان افغانستان هست و به معنای حفاظت از منافع ملی و آرمان مردم افغانستان هست.
په ورته وخت کې د جمهور ریاست د انتخاباتو بل کاندید حکیم ترسن ولسمشر غنی ته 15 ورځې وخت ورکړل چې خپل څوکۍ پرېږدي.
ما شخصا خودم شاید برای 3-4 روز 5 روز دیگه هم وقت بدم که تا آقای غنی خودش سر از این مسئله فکر بکنه و منافع اولیای کشور و مردم ما را مد نظر بگیره.
د افغانستان د اساسي قانون د 1/5 ماده په اساس د جمهور رئیس دنده د 5 کلو د کلو لپاره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات به د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې په 1.5 ورځو کې ترسره شي. د افغانستان جمهور رئیس که څه هم تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې سترې محکمې د ولسمشر کاري موده د جمهور رئیس تر انتخاباتو پورې تمدید کړي او د ولسمشر د کار د دوام پر وړاندې سیاسي مخالفتونه به یو کودتا وی. نن که څه هم کابل کې وضعیت یو څه بل ډول ښکاري، د جمهور ریاست تلونکي لارې د ترافیکو پر مخ تړل سوي وي، خو تر اوسه هم د مظاهرې کوم څرک نه لیدل کیږي. بلې فرشته جانې،
ډېر مننه افغان صاحب. اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو د خبریال رحمت افغان رپورټ واورید چې په هغه کې تاسو د افغانستان د کاندیدانو د شورا د ځینې غړو خبرې واورېدې چې دوی وایي چې د ملي یووالي حکومت د کار موده بشپړه سوې ده او جمهور رئیس استعفا وکړي. بیا هم یادونه کوو چې د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 12 نیټه باندې حکم وکړ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه کابینه حق لري چې، یعنی سترې محکمې حق ورکړ چې دوی د کار موده تمدید سي او تر هغه پورې کار وکړي چې په افغانستان کې نوی ولسمشر وټاکل سي. تاسو د رحمت افغان په رپورټ کې د کابل شار وضعیت ته اشاره واورېده. را سره زموږ خپل همکار اجمل تورمان په استودیو کې دی. تورمان صاحب، تاسو واورېدل چې افغان صاحب وایي چې د کابل شار یو څه بل ډول ښکارېده. څنګه ښکارېده ستاسو په نظر وضعیت؟ څنګه و تاسو چې سرکار تر اطلس یا اوس چې هلته یاست؟
بله فرشته جان، د سهار راتلم د دند په لور، بله په واټونو کې د موټرو غنګونه زختړی روا و، د غنګونه زکه و چې زای زای امنیتی ځواکونه ولاړول او دوی خلک او موټرې تلاشی کولې، بدنی تلاشی هم و او د موټرو تلاشی هم و. بل موضوع چې ما ولید په څلور لارو کې دلته یو ډول موټرې دي چې په خاصو مواردو کې چې مثلا لاریونونه وی هغه باغی موټر باندې چې یو څوک دی موټر دی د واټونه په دی باندې بندوي چې عبور مرور بند شي د پیاده کسانو او دغه شان د موټر دغه موټر هم په څلورلارو کې ولاړ وي خو لار بند نه و. مثلا یو دوی چمتواله لور د دې لپاره چې لاریونونه تر سره شي یا ستونزه رامنځته شي چې دغه واټونه وتړل شي. ولې دغه حالت قرار قرار وروسته راسم شو دغه موټر هم هغه د واټونو خواته چې ولاړ وي دا هم وروسته ولاړې او بیرته دغه د ګڼه ګوڼه هم د موټرو دا راکم شوله او داسې اټکل کېدو چې نن به لاریونونه هم تر سره کیږي. ولې تر اوسه پورې نه د کوم لاریون خبر شته دی او تر اوسه پورې کوم لاریون تر سره شوی نه دی. بله فرشته جان
ډېر مننه تورمان صاحب. فکر کوم چې همدومره به کافي وي اوریدونکو ته هم چې اوس به پر دې هم باید خبرې وکړو چې د افغانستان په ولسي جرګه کې څه کیسې روانې دي. ستاسو ډېر زیات مننه کوم اوریدونکو. د دغه مسایل د تفصیل لپاره لطفا تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ که انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو دا د ازادي راډیو د اوس په ورسو اقتصادي خبرونو ته د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړوالي سوداګر له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه بورد مشر احمدین حاجی اغان ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان پر مرکزی بانک انتقاد وکړ چې دغه بانک د بیو د کنټرول ظرفیت نه لري.
خپل ډالر لوړوالي هم دا د کرنسی لوړوالي هم پر تجارت باندې ډیره سخت اغیز کړی دي. اوس تاجر اریان پاتې دي چې په ډالر رانی شي که په افغاني رانی شي که افغاني زموږ ملي هویت دی چې باید په هغه باندې را خرڅول او رانیول وشي. متاسفانه زموږ افغاني څوک په خارج کې هیڅوک نه اخلي
ښاغلی حاجی اغا وایي دولت او اړوند بنسټونه باید په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي او د بیو بازار دې کنټرول کړي. د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست وایي له دغه ولایت نه سږکال شاوخوا 1000 میټریک ټنه شفتالو راټول شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست سرپرست ذبیح الله حسن زینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه شفتالو د ننګرهار له بهسودو بچی کوټ خوي کامی گوشت دری نور او خوګنې ولسوالیو له 2000 جریبه ځمکو راټول شوې دي.
په بنګرهار ولایت کې 2000 میټریک ټنه پورې شاوخه د موږ شفتالو حاصلات ورکړل او ټول ملي عاید یا کلنۍ عاید یا د فصل عاید تر 500 افغانۍ پورې ان شاء الله تعالی رسیدل.
ښاغلی حسن زای وایي له ننګرهار نه کابل او ګڼ نور ولایتونو ترڅنګ له هیواد بهر هم د شفتالو صادرات کیږي او ګڼ شمیر خلک په دې برخه کې په کاروبار بوخت دي. د کابل په شازده سره کې توبه نه اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو پاونډ یو سلو یو افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال یو ایست افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه او دېرش افغانۍ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري په همدې خبرونه کې ورسته د مخدر موادو پر ضرورونو د ازادي راډیو ونیس پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کوونو کای لا قلری را سره پاتې سي. اوس ورجو یو نړیوال مسلیت د امریکا جک پوری چارواکي وایي چې د ایران په وړاندې د پوزي غشتلتیا پګډون د نورو فشارونو لزیاتولو هدف دا نه دی چې متحده ایالات د ایران سره جګړه پیل کړي، بلکې هدف یې د ایران د ممکنه تهدیدونو مخنیوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پرون د کانګرس غړو ته د تړل دروازو شاته په یوه غونډه کې د ایران پر ضد د خپلو اقداماتو او د تهران له لوري د احتمالي تهدیدونو په اړه معلومات ورکړل. دغه باره کې زما همکار نوریاس نوري معلومات راغونډ کړي دي او د مسلې ته کتنه لري. نوري صاحب، د امریکایي چارواکو د کانګرس غړو ته څه ویل دي؟ دقیقا
بلې فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه اشاره ورته وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان او دغه راز د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد پرون د کانګرس غړو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې د ایران په وړاندې د فشارونو له زیاتوالي هدف د ایران د احتمالي ګواښونو مخنیوی دی. دغو لوړ پوړو چارواکو پرون د امریکا د کانګرس د سنا او استازو جرګو په غونډو کې د کانګرس او د سنا دواړو جرګو البته غړو ته معلومات ورکړل او چې البته د ایران په وړاندې د خپلو اقداماتو او په سیمه کې د امریکا ګټو ته د ایران د ګواښونو په اړه هغوی خبر کړل او خپل معلومات ورسره شریک کړل. پاتریک شانهان له غونډې وروسته خبرلاند ته له دواړو جرګو سره خپلې غونډې ښې وبللې او وویل چې د کانګرس غړو ته د هغو استخباراتي معلوماتو په اړه چې د مۍ له درېیمې وروسته په منځني ختیځ کې د امریکا ګټو او ډېره امریکایي ځواکونو ته د ایران د ګواښونو په اړه دوی ترلاسه کړي رڼا واچوله او هم یې په دې اړه چې دوی د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره څه ډول اقدامات کړي معلومات ورکړل. د شانهان لنډې خبرې به واورو.
We have deterred attacks based on our reposturing of assets.
د وی چې موږ د خپل هڅو په غختل کې دوه سره د حمله مخنیوي پر امریکایي ځواکونو مو د حمله مخنیوي کړی دی. په اوس وخت کې د پوینا زموږ ډیر تمرکز په دې دی چې د ایران د غلط محاسبه مخاوني سو. پاتریک شانهان د غرض خبرلاند ویل چې هدف له ایران سره جګړه نه ده، هغه مسله ده چې په ورستیو کې البته لفظي چګړه ډیره انتظار شوې ده. پاین هالک د امریکا د بارنیو چار وزیر مایک پومپی هم په دې خبری کانفرنس کې ویل چې دواړو جرګو ته د هغه ستراتیژیک کمپاین د هڅو په اړه معلومات ورکړل چې له څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران د ورانکار فعالیتونو چې هغه تر روسیو بلل په شاتم به ویلې دي.
مننه نوري صاحب، تاسې د ایران او امریکا ترمنځ د لفظي شخړې شدت ته اشاره وکړه، ایران په دې اړه څه ویلي؟ څه عکس العمل راغلی له ایراني لوري؟
تر اوسه د دغو چارواکو د تېرې ورځې د غونډې په اړه دوی کوم عکس العمل نه دی څرګند کړي، خو له دې مخکې لکه څنګه چې مخکې مو وویل د دواړو هېوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لفظي جګړه تېزه شوې ده. مخکې ډېرې خبرې توندې رد بدل شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې ایران به له امریکا ونه بېرېږي. د ده په وینا سپینه ماڼۍ به د ایران ملت مات نه کړي. هغه پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونو ته چې موږ پوهیږو له تېر کال راهیسې چې کله واشنګټن د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون ووت پر امریکا یې بېرته بندیزونه جاري کړل، دغو بندیزونو ته اشاره وکړه. ویل چې د ورځې په پای کې به بریالیتوب د ایران د ملتوی. له دې مخکې هم حسن روحانی د امریکا د ولسمشر ټرمپ وروستیو خبرداریو ته په اشاره ویلو چې د سیاست نړۍ ته نوي راغلي کسان په خپلو خامو تصوراتو فکر کوي چې کولی شي د ایران عظمت مات کړي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. تاسې په ایران کې د روان کرکیچ په اړه د ایران او امریکا ترمنځ د مسلې په اړه مفصل رپورټ وړاندې کړ. اوریدونکو، د دغه رپورټ د تفصیل لپاره لطفا زموږ به پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کام بیا هم یوه سیمه ییزه مسله لرو، خو تر یوې لنډې وقفې وروسته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلام آباد په چک شازات سیمه کې د مومندو د منطقې یو د ویلس کلنی ماشومې چې فرشته محمد نومېده مړی وموندل سو، او مړی چې موندل سوی و تر خلکو تر خبرو او تر جرګو وروسته خاورو ته وسپارل سو. پر دغې کوچنۍ ماشومې باندې جنسي تجاوز شوی و او بیا هغه وژل سوی وه. د هغې کورنۍ غوښتنه کړې ده چې قاتلان دې ونیول سي. د ازادي راډیو لپاره د پاکستانه خبریال احمد الله رپورټ وړاندې کوي.
پرون درو جماعت یورستو د وزیر اعظم خصوصي معاون علي اوان د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوی اته کسيزه کمیټې سره مذاکرات کولو پر وخت ورته باور ورکړو چې حکومت به ټوله غوښتنې مني، نو دوی د احتجاج په ختمولو سره لار خلاص کړي. د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوی کمیټې غړي نثار مومن مشال ریډیو ته وویل حکومت ته خپل سلور غوښتنې وړاندې کړې وي چې د شهزاد ټاون تانې عملا معطل کولو سره د فرشتي قاتلان زر تر زر ونيسي او ورته د سخت نه سخت سزا ورکړي. د سره سره متاثره کورنۍ سره د مالی مرستې هم وکړی شي. د نوموړي وینا وه حکومتي غړو لخوا د باور ورکولو وروسته مظاهره یې ختمه کړه او د فرشتې مړی یې تیر ماخوستن ناوخته خاورو ته وسپارلو.
زمونږ چې کومې غوښتنې وې نو هغه ټولې ومنل شي، بلکې بیا په ټولو نه یو ښه عمل دا وشو چې کومې تاڼې قبلت کړه، تاڼهدار چې و هغه سسپینډ شوی، خو د هغه تاڼهدار خلاف باقاعده کریمینل دفاع فیار کټ شو او هغه ته هم اچکړای ولګېدلې. بیا د هغې نه پس زمونږ چې کومې نورې مطالبې وي چې دا ټرایل سپیډ وشي په 15 ورځو کې به دغه انکوایري پوره کړي. دغه ټولو خبرو کې موږ سره محسن او علي وزیر هم ناست وو. علي امان ته وویلې چې دا زمونږ رونه دا موږ سره په سمدای کې ناست چې دا موږ ټول ستاسو انټرویو ته موږ تاسو ته ذمہوارو چې دغه مسایل به دغه کړو.
بلخوا د اسلام آباد پولیسو یو مشر وقار الدین سید د شهزاد ټاون تاڼې ایس ایچ او معطل کولو سره د انکوایری حکم ورکړی دی. د تر څنګه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د فرشتي کورنۍ غړو سره د ملاقات وروسته رسنیو ته ویلي دي د متاثره کورنۍ ټولې اندېښنې لرې کولو سره د پیښې به په هر کچ پلټنې کیږي. د فرشتي د پوسټ مارټم راپور خو لانه دی راغلی، خو د نوموړي پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. د فرشتي پلار ګلنبی مشال ریډیو ته وویل د مې په 16 د شپې په 8 بجې شهزاد ټاون تاڼې کې موجود ول چې اطلاع ورته راغله چې تاڼې سره خوا کې د ایوي ماشومې مړې موندلې شوې ده. فرشتي پلار دا تور پوری کوو چې د مئی په 15 چې کله د لور د اورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تاڼې ته ورغلل، نو پولیسو ورسره همکاري ونه کړه. خو د مئی په 19 پولیسو د ځنو سیاستوالانو، وکیلانو او د خبریالانو د هڅو وروسته ورله اف آی آر درج کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وروسته په خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر پر ټاکلو پر روانه لانجه باندې رپورټ درته لرو، خو اول به ورسو رحمت افغان به د کابل ورسپانو ته کتنه لري. دا به په لنډ سره واورو، بیا ورځو کابل ته د جرګې پر لانجه خبرې کوو.
کابل چاپ نننیو ډیری ورسپانو د جوزا د لومړی نیټې پاړه چې د جمهور ریاست د کاندیدانو په ګمان د ولسمشر د واک موده پای ته پکې رسیږي لیکنې او تبصرې کړې دي. ماندګار ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي، نن ورځ د 1498 کال د جوزا له لومړۍ نیټې سره چې د ولسمشر د واک د پای ته رسیدو له ورځې سره برابر ده، که ولسمشر غنی خپل نه ځي نو نور باید هغه لرې کړي. د دنیا ورسپانې د سرمقالې نواندې له نن وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی د کار دوام غیر قانوني دی. د لیکوال په باور د جوزا له میاشتې وروسته د ولسمشر غنی د کار دوام به هیواد ژور بحران ته بوزي. سرخط ورسپانې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې د جوزا تر لومړۍ نیټې وروسته به څوک بریالي سي. د همدې ورسپانې په سرمقاله کې سپارښتنه سوي د ولسمشر نوماندان باید یو برحال حکومت د راپرځولو پر ځای پر خپلو راتلونکو انتخاباتو طرحو او پلانونو باندې کار وکړي. په سرمقاله کې دا یادونه هم سوي چې کاندیدان دې د انتخاباتو له لارې د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې په تمه سي او اوسنی حکومت دې پرېږدي چې تر یوې مودې خپل واک ته دوام ورکړي او د هیواد چارې سنبال کړي. د هشت صبح ورسپانې په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر د کاری دورې د پای ته رسیدو پر سر راولاړه شوې ستونزه د منطقي میکانیزم له لارې باید حل سي، نه د زور ازمایلو له لارې. د اصلاح دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان سترې محکمې د انتخاباتو تر سره کېدو پورې د ملي وحدت حکومت د کار په دوام باندې ټینګار کړی. بلې دولتي ورسپانې هیواد لیکلي د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د واک ته دوام اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د جمهور ریاست کاندیدان د پریږدي چې دا ملت په آرامي د خپل راتلونکي لپاره تصمیم ونیسي.
اوس به ورسو د افغانستان په ولسي جرګه کې د مشر پر ټاکلو رواني لانجې ته چې تر کومه ځایه رسېدلې ده اوریدونکو زموږ خبریاله فیروزه عزیزي په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. فیروزه جانې، دغه بالاخره هغه هیئت چې ټاکل سوی و چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ چې د ولسي جرګې د مشرتابه لپاره ځانونه غوره ګڼي لانجه حل کړي، آیا دوی خپله فیصله وکړه که ونه کړه؟
مالنه فرشته جان لکه څنګه تاسو ویلې د ولسی جرګې د ریاست لپاره درمنسته شوې شخړې د حل کولو لپاره و اسکاسیس پلاوی ټاکل شوی وو او همدارنګه دغه کمیټه یا دغه پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې د حل پر سر کار روان دی او د ورځ په جریان کې به دغه د کار پایلې معلومې شي.
د مشکل د حل لپاره نو نن کېدای شي دا نتیجه معلومه شي چې دوی څه نتیجه بیرون باسي. نو موږ امیدوارو چې نن دا خبره پای ته ورسیږي. اوس تالار کې مجلس نه لرو، کتابان ناست دي او جرګهګۍ هغه کمیته چې اوس کرسي کمیته ده هغه اوس بوغ دي په همدغه باندې کار کوي.
همدارنګه د دغه جرګې وی بل غړې فرزانه کوچي ازادي راډیو ته وویل چې تر یو بل ساعت وروسته بعد د دغه کمیټې یا دغه پلاوی پایلې څرګندې سي. د یادونې وړ ده چې دغه وویس کسیزه پلاوی دوه ورځې وړاندې د دې لپاره ټاکل شوی چې د دواړو لورو ترمنځ یعنې د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني چې دوی غواړي د دغه جرګې مشرتوب وکړي د دوی ترمنځ د رامنځته شوې شخړې دپاره یو د حل لار ولټوي. دوی به لتاره شریکه کړي.
اوریدونکو تاسو فیروزه عزیزی څخه ډیر مننه کوم. د امیر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي ترمنځ روانه لانجله هم نه ده حل شوې. دوی وایي چې په کوم پلاوی چې ټاکل شوی چې د نن ورځې په جریان کې به یې اعلان کړي. خپله فیصله دا په تاسو پر ازادي راډیو اوري. زموږ پر وپاڼه باندې دا مسله تعقیبولای سي که پر ټویټر یا پر ټویټر زموږ سره تعقیبولای سي. اوس به ورسو سفی الله ستانګزی ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
جرمنی نن شپه غوښت افغان پناهغښتون کې کابل ته واستول. د جرمنی ډی پی آی خبري اژانس وای په جرمنی کې د دوغه افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنه رد شوه. تمه کېږي د ولسی جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوې لانجې د هواري کمیسون نن د خپل کار نتایج اعلان کړي. د نړیوال بانک او د مالی تامین نړیواله اداره په افغانستان کې نوي دفترونه جوړوي. د دغو دواړو ادارو مرستیالانو نن له افغان ولسمشر سره کتلي او په دې اړه بحث ورسره کړی. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو 15 وسلوال طالبان په افغانیا کلی کې بېګا شپه وژلي دي. د قرغزستان پخوانی مرستیال صدر اعظم شامل اتاخانوف پرون ناوخته نیول شوی. د قرغزستان د کورونی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي اتاخانوف په دې شک نیول شوی چې ښایي په 2013 کال کې دغه هیواد یو خطرناک مجرم په خوشی کولو کې لاس ولري. سپینه مانی وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او میرمن یې میلانیا ترامپ بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال آیرلند ته هم ځي. تمه ده چې هلته د آیرلند له صدر اعظم لیو واردکار سره وګوري. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د اعتراضونو له شدت سره پرون په زرګونه کسانو بیا په لارو کوڅو کې اعتراضونه وکړل. اعتراض کوونکو د اتلي د نوي ټاکل شوی وزیر ماری بنشووا په اړه اندېښنه ښوولې چې ښایي صدر اعظم اندري بابش د اداري فساد له ادعاو سپین کړي.
ازادي رادیو اوریدونکو اوس به ورسو عبدالنافع همت تاسو موږ همکار د مخدر موادو پر ضد د ضرورونو په اړه ځانګړی پروګرام وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیشي یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خولمړی ساس پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.